سهار اته بجې دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته مهرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي، او د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې له دې کبله اندېښنه لري. قدرمن اوریدونکو، خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. نوبلای د خبرونو سرټکی، د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. متحد ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنايي محکمې د څیړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې، او په امریکا کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. ښاغلی پومپیو ویلي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او باثباته افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به امریکا له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی، او هیله یې وښوده چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی، ځکه د کورونا وایروس پیښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د IRC د اعلامیې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په تیره می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په سلو کې شپږ سوه څلور اتیا زیاتې شوې، او ډیری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي هر ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې ظرفیت لري، خو له 10000 تر 20000 پورې سمپلونه ورته راځي. IRC وایي دا په دې معنا ده چې په سلو کې اتیا نوي احتمالي پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي. د کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې تر څنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له نړیوالو غوښتې دي چې په افغانستان کې له مرستندویو ټولنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د نړیوالې جنايي محکمې د هغو څیړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا محکمه یې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه کوي. مایک پومپیو پرون په یو امریکایي تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې نورې امریکایي ادارې به هم د هغه څه پر وړاندې اقدامات وکړي چې نړیواله جنايي محکمه یې هڅه کوي. نړیواله جنایي محکمه په دې په اداري فساد اخته ده، او هغه امریکایي ځوان نارینه او ښځې په نښه کوي چې له قانون سره سمې د نړۍ د یو لوی مدنیت لپاره جګړه کړې ده. موږ به هیڅکله دوی دې کار ته پرې نه ږدو. پومپیو دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې نړیوالې جنایي محکمې سږکال په مارچ میاشت کې خپلو څارنوالانو ته په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړه. لازادای رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښودلې چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د فلوید مړینې په ټوله امریکا کې له شپږو ورځو راهیسې اعتراضونه پارولي دي. مایک بایډن د هغو ډاکټرانو له ډلې دی چې د فلوید د مړینې معاینې یې کړي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د پولیس افسر د فشار په نتیجه کې زندې شوی او سای ورکړې ده. پولیسو شپږ کلن فلوید د می په 15مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې فلوید پر مخې پر ځمکه پروت دی او سپین پوستی افسر تریک شاون د هغه پر غاړه خپل زنګون ښایي. فلوید وایي چې سا نشي ایستلی او زری کوي چې پولیس یې له غاړې زنګون لرې کړي. د فلوید په قتل څلور کلن شاون توران پیژندل شوی دی. د فلوید د مړینې په اعتراض کې پراخ لاریونونه پیل شول چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتل. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس له وبا سره لاس ګریوان ده، ټرمپ تیره اونۍ وویل د جی اووه سرمشریزه به چې د راروانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړې وه د روان کال تر منې پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې نور جزیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ټرمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین ټلیفوني خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی اووه سرمشریزې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. او پاکستان د هند د هغه اقدام پر وړاندې اعتراض کړی چې په نوي ډیلي کې د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه ایستل شوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د مې په 13مه نیټه د پاکستان د سفارت دوه چارواکي د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور ونیول او وروسته یې هغو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې له دې هېواده ووځي. پاکستان د دې اقدام په اعتراض کې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د هند سفارت شاژدافر احضار کړ او هغه ته یې وویل چې د نوي ډیلي تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د هند دا اقدام له ډیپلوماتیکو اصولو ښکاره سرغړونه بلل شوې. پاکستان همداراز خپل سفیر له نوي ډیلي ورغوښتی او په اسلام آباد کې د هند استازی خپل هیواد ته لیږلی دی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې اوریدو ته. ولسمشر اشرف غني پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. خلیلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بالاخره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی دی. د زیاته کړه د بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته دې مذاکرات وسي، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسئله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبې په ماښام د ارګ په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غني له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل سویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ د اعلامیې له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څیړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. افغان حکومت وایي د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي او په تیرو 2 کلونو کې له دې ډلې سره تماسونه لرلي. د دې موضوع جزئیات هم ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوامه پرده پورته کړې ده. په دې راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سو راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده او اوس مهال په دې هیواد کې له 400 څخه تر 600 پورې جګړه ماران لري. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل له هغو ولایتونو یاد سوي چې القاعده شبکه پکې فعاله ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو خپل نوی راپور د امنیتي استخباراتي ادارو او نظامي کارپوهانو په ګډون د ملګرو ملتونو د 33 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو پر اساس چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ملاتړ او بندیزونو د څارنې ادارې د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې طالبانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه سرې لوبه کړې او له امریکا سره یې د خپلو شپږ میاشتنیو خبرو پر مهال د القاعده شبکې له مشرانو سره سلام مشورې کولې. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکړی و چې په پټه به دې ډلې ته ژمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د 33 غړو هیوادونو چارواکو دې څېړونکو ډلې ته ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د 2019 او 2020 کال پر مهال لیدنې کتنې کړي او د عملیاتو پر پلان روزنې او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې غړو ته د پناه ورکولو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون ماخستن د جوزا په 12 نیټه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معاملې کې په طالبانو تعهد سپارلې دي چې د القاعده سره به اړیکې شکوي. دوی اوس باید دا ثابت کړي چې دا اړیکې نورې نشته. د افغانستان د حکومت اندېښنې د پخوا په څیر پر ځای پاتې دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې ژمنه وکړه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې قطع کوي او د دې ډلې پر ضد په مبارزه کوي. خو آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې د امریکا او طالبانو د موافقې لپاره د خطر زنګ دی؟ متقاعد جنرال دولت وزیر دا وضعیت داسې څېړي.
که چیرې طالبان پر اختیا باندې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره کړې دي د القاعده سره خپل اړیکې پرې نه کړي، نو واضح خبره ده چې د دوی دا تعهد د امریکا سره ناکاوي په خوا باندې ځي. یو بل خبره ده چې طالبان باید په واقعي شکل باندې د افغانستان دولت سره سولې ته راوړاندې شي، مذاکرات پیل کړي. کدا کار ونه کړي نو معنا ده چې د تروریستي ګروپونو سره دوی خپل اړیکې نه پرې کوي او هغه تعهد چې د امریکایانو سره کړی دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مارچ میاشت کې ویلي و چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې قطع کړې دي، خو اوس ملګرو ملتونو د واشنگتن او طالبانو د دې موافقې یو نوی پړاو ته د ننوتلو په اړه خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو تحقیقي ډلې د احمد القطري، شیخ عبدالرحمن، حسن مصری، ابو عثمان او یو شمیر نورو په ګډون د القاعده شبکې د ځینو لوړ پوړو غړیو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغوی په تیرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 5 ځلې د طالبانو له غړیو سره لیدلې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. شاهین ویلي چې له امریکا سره توافق ته ژمن دي او هیڅ کله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې استفاده وسي. امریکا چې پکښې په 2001 کال کې القاعده شبکې حمله وکړې او طالبانو هغه مهال له دې شبکې سره له خپله ائتلاف لاس وانخیست، اوس له طالبانو غواړي چې له دې شبکې سره اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مارچ میاشت کې له طالبانو سره د توافق تر لاسلیک وروسته وویل چې که طالبان خپلې ژمنې پوره نه کړي، امریکا به بیرته افغانستان ته ورسي او په څو چنده قدرت به ورسي چې هیڅکله یې بېلګه نه وي لیدل شوې.
د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل، او همداراز په دې اړه غبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپل پرونی غاڼه کې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل افغانستان به د القاعده شبکې له شره خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخې لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږ میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپوړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته یې ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. ټایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. سټارس اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشي شوی دی. د امریکا د هوایی ځواکونو ډګرمن جان دارن لافتس او د پوځ جګړن رابرت مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. سټارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو څلور کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د څلور کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حملې پر مهال په افغانستان کې و، سټارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دا هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهاره د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
تانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره په سنت طریقه هم د بازار د لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دم دي نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خواني استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کوو.
نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیولې کلې شولې.
په فنکار کې به د افغانستان د علومه اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو.
چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څڅیږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به د عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خوین درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او عسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي او همدا ده چې هره ټولنه په شعوري یا غیر شعوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شعوري یا غیر شعوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېرې چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډولا فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
رنجه دی ورکشی زر پاکیگی، هغه ته وای د نکریزو خال دیگ دینه. رنجه د افغانی فرهنگ او ولسی ادب هغه مادی او مانوی توک دی چې له زرګونو کلونو را په دی خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت له مخې رنجه د پیغلو ښایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم رنجه کارول کیږي. رنجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چار یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رنجه د افغانی او اسلامي دود له مخې اوږد مخینه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رنجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده شوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول شزي د امورو سربیره د خوشوي په خاص ورځو کې رانجه پرسترګو کوي او د سنگار په توګه ګټه ځنی اخلي. د کندهار وسیدونکو وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د وسنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
یو ور رنجه کارونه یو لس دولس کاله کېږي چې کارونه دا نو د سترګو د شفا دپاره او د ښایست دپاره بس سنت طریقه هم ده. بس دغه دپاره یې هم کاروو. کندهار کې دود هم دی نو زیاتره خلک یې کاروي. نو موږ هم په دغه خطر باندې کاروو چې دود هم دی او ښه خوند هم کوي. سنت طریقه هم ده د سترګو دپاره هم یو ډول شفا ده. د زیاتره د سارا خلک یې ډېر استعمالي، د ښار خلک یې ډېر کم استعمالي. زیاتره د سارا خلک استعمالي. ځوانان مډرن سوي دي، زمانه عصري سوه. د ښار ځوانان یې نه خوښوي زیاتره. نو اوس زیاتره دا دود سارا ته ډېر تللي.
زما نوم رحمت الله دی. رانجه یو خو زموږ د کندهار د خلکو دود رواج دی، بل په کتابي مسله سره دا سنت کار دی. نو په دغه یو خو سترګې وخت وخت دغسې خوږېږي، یا شعر لوېدلی بس تورې کو د طبیعت سره تورو بس په شو بد پوهېدلی. یو خو په کشنوالي چې نه پوهېدلو موږ خپله خو خپل مور مانا را تورولې، یا داسې هم دغه وخته زه اوس سترګې مثال موږ خپل هم تورو. بس ام داسې مثال طبیعت سره کار وم سنت کار دی.
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي. د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو، خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری رایونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزی دي. رنج پلورونکي همداراز وایي چې د رنجو ډبرې د پاکستان تر څنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولي کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر میده کولو وروسته یې پلوري.
زما نوم نعمت دی. رنجه والا اندازېش کاله کېږي. نو دا دغه ډبرې څه جوړو ګوره، دا د شاولي کوټه بره ده. نو موږ چې راوړي بیا موږ د میده وو په کور کې نو په ښاریانو باندې خرڅو اوسېس. د پخوا په پرتله خو نو کاروبار اوس نشته، خو بیا هم شکر دی ګزاره کېږي. له جېش مال چې دی د سارا خلک یې کاري، د ښار خلک یې چندان څه نه تورې. نو د سارا خلک یې ډېر وي سرشاس.
زما نوم بشار خانی. د دې د کندهار په ښار کې دوه نه کاریږي لکه په ساراو کې کاریږي. دا د ډبرې شی او پاکستاني ډېر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه موږ تاسو وطني رانجه. پاکستاني مستا، عراقي مستا، وطني مستا، هر کم ستا. وطني د دغه جې د شاغه د غروج وطني
رانجه. څوار لس وکاله مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی. افغاني انجونې نه یوازې دا چې رانجه په سترګو کاروي، بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سل کلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکي کی پکې معرفي کړي دي او د کیسه لیکوالو پر کیسه لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی، د افسانې ملکلې دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې
یقینا چې زه مطمئنې من نوې کلو چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا وایم فیسبوک چې راغې نیٹ راغې نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو لپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسه ییز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر کړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم، په لره پښتون ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا، په علامتي مرالې پکې، تجریدي مرالې، روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې، دلتم لیکلې کېږي، التم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
لکه تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه، یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناست لرئ، هغه د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته، هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راه داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه، هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ، هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي، قلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، همیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غې افسانې، یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي، په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي، او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، دا غې خیال کې یعنی ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا، فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده، آی خط پکه څنګه ختمه کړه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، هغه په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنی دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړي، ټیک ته څه نقصانات به هم وي، زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده، خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې کېږي.
منګل صاحب، تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پختو ته ضرورت د نورو ژبونو ژباړه کول، دغه سه مونږ هم دا خیال و چې مو په پختو کې چې څه لیکل کیږي چې هغه نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي، ہندوستان کے اردو ویل کی گی، پاکستان کے ویل کی گی، یا پزن نور والا کو کی ویل کی ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کیږي، پاره کې لنډه کې سم لیکلې کیږي.
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکو کې وتاسو نور هم داسې ساسر اردو ته ژباړه یا به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږي یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي، آیا دغه څه پروګرام لري؟
او ما یو مقالې لیکلې پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلف لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کم اغیزه شوي ده کم اغیزه شوي دا چې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي، نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي، لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونه کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا اثراتو خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي ناری کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي، نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کم بد اثرات په موږ وشو مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وې، دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو، اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدې، مینه محبت وکې، اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کینې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې، خو ما هغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی، نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګیټ شو، نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل صاحب.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی، هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شک چې اکثر کسان لتا سره بلد دي، تاسو په زنی دي، تاسو علمی کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روخانه کول لپاره که تاسو رتوی چې په کومه برخه کې لیکنې کوي، لته وخت رئیس نه لیکنې کوي.
البته دا چې ذوقي لیکنې خود خوانه چې آزاد لیکنې خود خوانه کو، ولې دغه علوم اکاډمي کې تقریبا دغه څلور اتیا کال نه راپدی خواته زدلته مقرره مو کار کوم، نو دغه منګه رسمي یو مکلفیتي ده غریده
کراسو دیته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي کې پدې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغه ابتدا کې څه شعرونه هم لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بله، تاسو په خپل خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه، لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته د مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
الاته تاو چې کده شي ماته د خپل شعر د سډیر داډا او د سې مطمئن او د سډیر خوندور کده شي معلوم شوی نه د نور خلقو شعر، البته ماته به ډیر خکاره شوی
کله خپل تاسو شعر لیک نو تاسو د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمن پرې خودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د سې مناسب نه چې باید شعر وای، نس کولای چې هغه ټول چې شعر ته ضروري دی آغا په شعر کې انزور کړی، بیا هم د شعر وای تاسو کسان ته څه وایې د دې سې او چا په صفات چې خپل هم د شعر لمن دی هم دی لپاره پرې خوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغه سې نشي کولای، دا شعر په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، دا اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او او دغه پکې نیوی، او یو د احمد شاعری ده، احمد شاعری هم دغه ده چې یو احساس سړی ته پیدا کیږي، یو درد سړی ته پیدا کیږي، اوس وګوره ته ملنګ جان یو پیسې واده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره، څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي، واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی، خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دخ کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی، خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي، نو زما غوښتنه هم د دې نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي، خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېر ډېرې خوښوي، بیا ویو بیا ویو بیا ویو، مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلي.
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی تاسو په نظر به دا خبر څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده، هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي.
چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج او کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبه ثبتېدلې همدغه سی په مجموع کې خط او کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع
یو خواغه علمی پروژې دي چې تاسو د کار باندې کوي هغه د ترفیه لپاره کوي او بلې خوا د تاسو دنده ده باید دا ولي کې تحقیق وکړي او علمی پروژه تایکی دیدی خو کی مثلا خپل څلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یوونی مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوري مسائل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور په وکم او یو ځل بیا د نظر ته راکوم دغه سره کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي په دې باندې می کار کړی دی
کراسو دي تاسو دي آثار او برخه څو کتابونه چاپ شوی دي او راتلونکي څه پلان لري
د پښتنو او پښیارانو د شفاهي ادبیاتو ځینی ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه و هغه تکمیل شوه دفاع میکړه هغه کتاب په اته یا کال کې چاپ شوی دی همدغه سی یو بل اثر زما د لرغونو شبو سره د پښتو ژبې اړیکی وی چې هغه هم چاپ دی اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه د اثرم چاپ شوی دی د دین اخواته د افغانستان ځینی ولسی کیسی دغه ترجمه ده چې تربیه معلم دریاست واځي تدریسي کتابونه او چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمی پروژه و ما ترجمه کوو دانش چاپ کړی دی
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یو سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنی استوري په نوم ثبت شوی دی د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیر مشهور او مهم دي همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهم او مشهور دي د زرپانی په ننني پانه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسه دراوړو
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب لمیلاده شاوخوا دو نیم زره کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور المار زمری او داسې نورو عبادت کاوه د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو دغه وخت له روان تمدن ډیر لري پاتیو په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل دا ورونه د کلی د نورو خلکو سره په توپیر د کلی له مخکخانو څخه وو ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودي دوی د کلی په نورو خلکو زور ور وو د کلی په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره لبل هر چا مهمه وه گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سڑای و هغه با تل ده خزو او نرانو جنجالونه حلول او که با کمچا ده هغه فیصله و نمانلا نو هغه تا بایی داسی سزاور کولا چی بیا باد ده لبیری هم بلچا جنگ تزده نخکاو او یا بایی ده ده فیصله پا آسانه منلا مندی بیا پا بزگره که لوی مهارت لارا او ده ونو بوتو او فصلونو پا وقتونو پوی و د دغه سیمې خلک غته په ځانګړي عقیده قایل وو او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرز وکړ له ماندی به مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرز ختم شو خو اندریا اندرا چې تر ټولو کشر وو کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود دی ډیر ځیرک او هوښیار وو نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغه دواړو ترې مشوره اخیسته د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوه خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایي په مقام قائل شول هر سهار او ماخام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه لخلکو پټ او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي دوی به تل لا پرده بلی غاری ته ناست و او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. که هم دی ډیر هوښیار او ځیرک و، خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلی و، دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی و. یو وخت د گیک او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر را ووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو درې واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیره اونۍ د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلی استاد پا پوهان کاندید اکادمیسن میر حسین شاه د 95 کلونو په عمر د ورپیخي ناروغي لامل وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدل. نوموړی لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړی د څه د پاسه 15 کلونو پرله پسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمېر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لسګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انګلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لسګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپل کارونو پاړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکویم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنځه ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجی دی چې ډیر لری له نظر دی، بادشاہ دی د وایرسو وای تاج هم په سر دی، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته می سلام دے، مالدارو ته می خواس دے او شتمنو ته زاری دا، د خوارو دیاړمارو ودریدل مزدوری دا، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجا کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو. راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې. اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راگیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبادا ګیرکړی نړې دروخې وبادا ګیرکړی نړې دروخې ولاړ د ژوندون پورا بیړې دروخې یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې دروخې وبادا ګیرکړی نړې دروخې زلمی کار د ظلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلم